په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شی به پیل سوې. د سهارنی خبري مجلې ته مو ظفر به ظاهر هرکلی کوم. نن جمعه د 1399 کال د لړم یا عقرب دوهمه چې د 2020 کال د اکتوبر له 28 سره سم ده. و به وری چې اروپای ټولنه وایي د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. دا او نور راپورونه په همدې مجله کې اوریدلی سئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټی کې د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خپرې کړې دي. د ولسي جرګې یو پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. او هغه د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریري د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې په تخار کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د 12 ماشومانو د وژل کېدو ادعاوې خپرې کړې دي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د مرکز تالقان په هزارې قرلوق سیمه کې پر یوه جماعت هوایي حمله په نتیجه کې 12 ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو د ولسمشر لمړی مرستیال امرالله صالح پر فیسبوک په یو بیان کې لیکلي د موثق اسناد چې دا ادعا ناسمه ده. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی هم پرون د ازادي راډیو په یو بحث کې په دې اړه سپیناوی وکړ.
ماون صاحب اول د خبر ویل چې هغه دروغ دی، هر ورځ دروغ وایي. د خلکو په کورونو کې دوی پټ دي. د جومات نه دوی قرارګاه جوړ کړی. په کوم هیواد کې به تاسو لیدلی چې په جومات کې نظامي قرارګاه او طالبان هر جومات یې نظامي قرارګاه جوړ کړی؟
شغل صالح په خپل بیان کې د چا نوم نه دی یاد کړی، خو ویلې دي له هغو کسانو سره به قانوني چلند وسي چې له اوازو څخه یې سرخطونه جوړ کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر ټویټر په جلا بیانونو کې ویلې دي چې د دې ادعاو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. د ولسی جرګې او پلاوی د پاکستان د پارلمان د مشر په بلنه نن اسلام آباد ته ځي. د دې پلاوی یو غړي د ولسی جرګې د مالی کمیسیون مشر میر افغان صافی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې هڅې او د دواړو هیوادو ترمنځ د ترانزیت ستونزې به د پاکستان د پارلمان له مشر او غړو سره په کتنو کې د دوی د خبرو د اجنډا مهم مسایل وي.
ټول لس کسه وکیلان د رئیس د پارلمان په شمول باندې په دې آیت کې په نشست لګولته د رئیس د شورا ملي د پاکستان سره د سولې موضوع پکې شته ده، د ترانزیت موضوع پکې شته ده، د ویزې موضوع پکې شته ده.
د شغلی صافی په وینا پاکستان ته د سفر پر مهال د ولسی جرګې ته پلاوی مشري به د جرګې مشر میر رحمان رحماني کوي او غړي به د جرګې د نهو کمیسیونونو مشران وي. د ناتو عمومي منشي ټینګار کوي چې د ناتو غړي به یوازې په هغه صورت کې له افغانستانه ووزي چې د امریکا او طالبانو د سولې ټول شرایط عملي سي. ینس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې چې نن جمعه په پام کې ده په خپلو څرګندونو کې ویلي وو چې ناتو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو په عین حال کې به تر 2040 کال د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو د دفاع وزیرانو آنلاین غونډه پرون پیل شوه چې تر ډیره په فضا کې د ناتو د تلونکو فعالیتونو په اړه پکې خبرې وسوه، خو تمه ده چې په نوې غونډه کې به د افغانستان پر مسایلو هم بحث وکړي. شغلی ستولتنبرګ په ډاګه کړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل له شرایطو سره تړلې دي، خو د زیاته کړی چې ناتو له نړیوالو تروسي ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په ګډون دې شرایطو ته د امکاناتو له چمتو کولو سره مرستې ته چمتو ده. د امریکا او طالبانو د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 نیټه لاسلیک شوه، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه باید د بل کال ترمی میاشتې له افغانستانه ووځي. هغه هیلی چې په واشنگټن کې را روانې خبرې به د نګورن قرباغ د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان جګړې پای ته ورسوي، پرون وروسته له هغه پیکس وی چې دواړو لورو بیا جګړې وکړې او باکو او یریوان خپل دریځونه نور هم کلک کړل. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف په یو مرکه کې چې پرون پنځمه خبره سو وویل چې یو سولې زی حلاري تر رسیدل ډیر لري دي. ل دې ورځ مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان ویلي وو چې د پدې پړاو کې د دې اوږدې لنجې د حل لپاره کومه ډیپلوماټیک لار نه ویني، خو ل دې منفي سرګندونو سره سره د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین هیله شوه چې متحده ایالات په د دې لنجې د حل لپاره د وی حل لارې په موندلو کې له مسکو سره همکاري وکړي. د لبنان ولسمشر یو ځل بیا سعد حریری د صدر اعظم په توګه معرفي کړ. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر میشل اون پرون پنځمه له حریری څخه وغوښتل چې خپله کابینه ژر تر ژره جوړه کړي. ښاغلی حریری تیر کال په ټول لبنان کې د خلکو لپاره خو مظاهره وروسته د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه، خو دا ځل د څلور شپېته موافق رایو په ګټلو سره وتوانید چې د صدر اعظم په توګه د بیا غوره کېدو لپاره لازم نصاب ترلاسه کړي. او د امریکا د خوړو او درملو مسؤول ادارې د ویروس ضد یو ډول درمل د کووید 19 ناروغۍ د علاج لپاره په رسمي ډول تایید کړی دی. د ادارې پرون د اکتوبر پر 28مه د ګیلاد ساينس د درمل جوړولو شرکت یو ډول درمل چې د ویکلوري په نوم یادیږي تایید کړل. د نوموړي ادارې کمشنر سټیفن هان ویل چې دا درمل پر ډیرو کلینیکي ازموینو له څېړنو وروسته تایید شول. هغه دا درمل د کورونا د وبا پر وړاندې په مبارزه کې مهم ساينسي پرمختګ وباله. اوسم د هوا حالات.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 12، او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 اټکل شوی ده.
دوستانو په دې سهارنۍ خبرې مجله کې دغه راپور نه اوریدلی سي. د افغانستان د سولې خبرو بریا ته د لازم وخت ورکولو په اړه د اروپای ټولنې غوښتنه او په دوی کې د افغان دولت مرچی پلاوی تمه
باید نهایتاً روی
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواوو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي.
ولې هره ورځ زرګونه افغانان د پاکستان سفر ته لیواله دي؟ یو ننګرهاری وایي
پاکستان ته د خاطر زو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی، نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستۍ نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی.
اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسي جرګې په 15 کال مخکې سایبري بریټ کې شکل بلل سوي بندیزونه لګولې دي او د ژوند پرنګونو کې
بادام ګل د چردی د شل رنگونو په ډوګانډی زخپل کور کې 15 رنگ لرم، تور لرم، خړ لرم، سپین لرم، سورچک لرم، په دې مالک اقتصاد سید د زی لرم، د څه غلطی ولا کوي پټو وسن
دا مجله مترونی مو بچو ده. په داسې حال کې چې په قطر کې بین الافغاني خبرې روانې دي، اروپایي ټولنه وایي چې د سولې د خبرو بریا ته باید لازم وخت ورکړل سي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزي پلاوی له څه باندې 40 ورځو راهیسې په دوحې کې دي، خو تر اوسه یې د مذاکراتو د اجنډا پر طرز العمل موافقه نه ده کړې او په عین حال کې په جګړو کې هر ورځ خلک وژل کیږي. دې وضعیت خلک خورا زیات اندېښمن او بې حوصله کړي دي. د احمد تکل پر راپور کې به په ډېر نور جزئیات وورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړی استازي وایي هغه وخت را رسیدلی چې د افغانانو ترمنځ خبرو ته درناوی وشي او د دې خبرو یوې ښې نتیجې او بریا ته باید لازم وخت ورکړل شي. رولاند کوبیا پر ټویټر په یو بیان کې چې تیره شپه خپور شو لیکلي چې دا خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ترسره کیږي او په خونه کې هیڅ بهرنی نشته. ښاغلي کوبیا لیکلي دا وضعیت به تر هغه وخته دوام وکړي چې دواړه لوري په ګډه له بهرانیانو د مرستې غوښتنه وکړي. د اروپای ټولنې استازی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان وایي د مذاکراتو د طرزالعمل پر څرنګوالي یوې نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی غړي رسول طالب رسنیو ته ویلي چې د اختلافي مواردو په اړه بیا هم د دواړو خواو ترمنځ بحثونه شوي.
مونږ باید بالاخره پر داسې یو متن موافقې ته ورسیږو چې دواړو لورو ته د منلو وړ وي او د دواړو خواو اندېښنې او نظریې په پام کې ونیسي او په متن کې ځای ورکړي. خو د دې کار لپاره ډیر وخت نه لرو. دا بحث باید ژر تر ژره ختم کړو څو د اجنډا اصلي مسایلو ته چې په تېره اوربند او د جګړې بندېدل دي ورسیږو.
بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم پرون پنجشنبه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دواړو خواوو د تماس د ډلو ترمنځ خبرې روانې دي، خو هغه زیاته کړه چې د څلوېښت کلنې جګړې ختمول وخت غواړي.
دا ستونزې د یوې دوو ورځو، یو کال یا د دوو او لسو کلونو ستونزې نه دي، دا د څلوېښتو کلونو ستونزې دي. د دې ستونزو حل وخت او بحثونو ته اړتیا لري چې دا موږ ټول عملا احساسوو او موږ ژمن یو چې څومره چې په وس مو پوره وي ډېر ژر به یوې نتیجې ته ورسیږو.
په داسې حال کې چې د اروپایي ټولنې استازی او په دوحه کې مرکچیان د ستونزو د حل لپاره د وخت خبره کوي، افغانان د سولې په خبرو کې پرمختګ غواړي، ځکه هر ورځ پر څلوېښت کلنې جګړې نورې ورځې ورزیاتیږي او نور وګړي وژل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل چې د کندوز ولایت پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی او طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. همداراز د روزګان ولایت چارواکو وویل چې په ګیزاب ولسوالۍ کې ولس طالبان په یو هوایي حمله کې وژل شوي، او د تخار ولایت چارواکو وویل چې مرکز تالوقان کې پر یو جومات په هوایي حمله کې دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي.
دوستانو، په دې راپور کې مو د جګړو د دوام په اړه واوریدل. هغه طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې شخړې کمې کړې دي، خو افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو اونیو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي. بل ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاروي او وایي د جګړو دوام د سولې هلې ځلې له ګواښ سره مخامخوي. احمد شیبر په دې اړه راپور کوي.
طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې جګړې کمې کړې دي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان دا خبر ازادي راډیو ته وروسته تر دې وکړه چې د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ د چهارشنبې په ورځ وویل له افغانستان نه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې شوي دي ناټو خپل ځواکونه شر نه شي ایستلی. د طالبانو ویان محمد نعیم وایي د فبروري له 9 را په دې خوا چې له امریکایانو سره د سولې هوکړه شوې ده دوی ټولې ژمنې پر ځای کړې دي او هیڅ را سرغړونه یې نه ده کړې.
په عملیاتو کې د پاموړ کموالی راغلی. پخوا مو د هیواد د ولایتونو پر مرکزونو کلي اردوګانو عملیات کول، وسته عملیات نشته. بل د هر کال په پیل کې موږ په بیلابیلو نومونو عملیات پیلول. سږ کال مو دا عملیات نه دي اعلان کړي او له 2015 میلادي کال را په دې خوا زموږ د نظامي برخې پرېکړه دا وه چې هر کال به یو دوه ولایتونه سقوط کوو. اوس دغه عملیات هم درېدلي. همداراز موږ د ولایتونو پر مرکزونو تر اوسه عملیات نه دي کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی دی خبرداری ورکوي چې روانو جګړو د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خلیلزاد د دوشنبې پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې زموږ هیله دا وه او دا ده چې شخړې کمې شي. دی زیاتوي دا باور چې د مذاکراتو په میز کې د امتیاز ګټلو لپاره باید تاوتریخوالی ډېر شي ډېر خطرناک دی. دغه ډول چلند د په باور کولای شي چې د سولې بهیر زیانمن کړي او د افغان مشرانو پخوانۍ ناسمې ارزونې بیا تکرار کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې په تیرو 28 ورځو کې طالبانو 1,116 بریدونه کړي دي چې له امله 1,100 ملکیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار په باور په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله نږدې 40,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي چې له دې سره د جګړو له امله روان کال په ټول افغانستان کې د بې ځایه شویو شمیر تر 2,000 واوښت.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان پر وضعیت باندې تبصرې کړې دي. مهم او غټ ټکي به یې له صفي الله ستانکزي ګورو.
یو شمیر لویدیزو ورځپاڼو او خپرونو په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو مقالې خپرې کړې دي. له دې ډلې ستارز اینډ سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هغه خبرې ګواښي چې له شاوخوا یو نیم میاشت راهیسې روانې دي. د افغان حکومت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12مې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. دوی د مذاکراتو لپاره د کړنلارې په جوړولو لا نه دي سلا شوي، خو په کور دننه افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. ستارز اینډ سټرایپس هم د ناامنیو او بریدونو څو وروستیو پیښو ته اشاره کړې. یوه په کندهار کې د بمي چاودنې په نتیجه کې د دوو رومانیایي سرتیرو ټپي کېدل، او بله پیښه هم په تخار کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه ده چې ستارز اینډ سټرایپس یادونه ترې کړې. ریئل کلیئر ډیفنس خپرونې په یو اوږده تحلیلي مطلب کې د افغانستان د سولې د راتلو په امکاناتو او په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو په لارو چارو تمرکز کړی دی. په دې مقاله کې راغلي همدا اکتوبر په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو 19 کال پوره شو. د خپرونې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان باندې د امریکا د بریدونو په نتیجه کې سمدستي طالبان له واکه لیرې شول او القاعده وځپل شوه، خو ائتلاف په دې ونه توانید چې د طالبانو د منسجمېدو مخه ونیسي. د ریئل کلیئر ډیفنس په لیکنه د طالبانو په وړاندې دا ناتواني د دې لامل شوه چې جګړه نږدې دوه لسیزو ته وغځېږي، او پکې امریکایي سرتیري، ناټو پوځیان، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په تیره افغان ملکیانو ته ډېره زیاته مرګ ژوبله واوړي. خبرونه لیکلي امریکایان له دې اوږدې جګړې چې د ویتنام تر جګړې هم اوږده شوې ستړي دي او غواړي پاتې سرتیري کور ته راستانه شي. ریئل کلیئر ډیفنس لیکي سره له دې چې جګړه شوې او ګڼ خلک مړه او ټپیان دي، خو دا وروستۍ دوه لسیزې افغانانو زیات پرمختګ هم کړی چې د ښځو او رسنیو په برخه کې شوی پرمختګ یې لویې بېلګې دي. خبرونه دا پوښتنه کوي چې اوس به له دې پرمختګونو سره څه کېږي. دا پوښتنه وړاندې داسې ځواب شوې چې د افغان حکومت ملاتړ باید وشي څو د قدرت له دریځه له طالبانو سره خبرې وکړي، او د اساسي قانون له مخې په هغو ژمنو سترګې پټې نه کړي چې د ښځو او لږکیو د حقونو د ساتنې لپاره یې کړي دي.
اوس په ورسو ننګرهار ولایت پاکستان ته یو شمیر تلونکي افغانان وایي د ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو تر څنګ بیکاري او بیروزګاري هم هغه لاملونه دي چې دوی دغه هیواد ته په ورتګ مجبور دي. دوی زیاتوي نه کېږي چې په ټوله معنا له پاکستانه مخ وړوي، او په خبره یې اړ دي چې د یو ګاونډي هیواد په توګه ورسره راشه درشه وپالي. ناامني د باکیفیته درملو او مجهزو روغتونونو نشتوالی نور هغه څه دي چې یو شمیر خلک پاکستان ته د تګ لپاره د اړتیا په توګه یادوي. په دې اړه نور تفصیل سهار ګل امیر زریا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکو بختیار د هغو زرګونو کسانو لړل دی چې په جلال آباد کې د پاکستانی ویزو د اخیستنې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي د ده په څیر ډیری افغانان پاکستان ته په دې خاطر ځي چې کورنۍ، خپلوان او د کار روزګار یوه اندازه برخه یې په دغه هیواد کې دي. بختیار زیاتوي چې نیمه کورنۍ او خپلوان یې ځکه په پاکستان کې دي چې په خبره یې په خپل هیواد کې د کار روزګار او امنیت خوند نشته.
دلته خاص کار نشته، سړی د همدلته کار شروع کړي نو په پاکستان ته دې خاطر ځو چې هلته کاروبار دی، هلته زموږ ژوند په امن کې دی. نیمې کورنۍ مو هلته دي، نیمې کورنۍ مو دلته ده. مستی نه څوک نه ځي پاکستان ته، تک خو چې دی زموږ مجبوریت دی. ماماګان مو هلته دي، کورنۍ مو هلته ده.
ابرار الله بیا یو ناروغ دی. دی وایي یو کال کېږي چې د ملا تکلیف ورته پیدا شوی، او له دې سره سره چې په کور دننه یې ډېره درملنه کړې، خو په خبره یې چې ګټه یې نه ده ورته کړې. ابرار الله زیاتوي اوس غواړي پاکستان ته ولاړ شي څو د ملا اساسي درملنه وکړي او جوړ شي.
زه د ملا تکلیف لرم، زه دلته په زیاتو ډاکټرانو سره وګرځېدم، دوی مې وکړه خو روغ نه شوم، او ماته زیاتره خلک هم لګیا دي چې لاړ شم پاکستان ته تر څو هلته اساسي د تداوی وکړم تر څو ښه شم. له همدې خاطر مې اراده کړې ده چې لاړ شم پاکستان ته.
په جلال آباد کې د مدني ټولنې غړي له دې ډلې عبدالرحمن معاون وایي په پاکستان کې لکونه افغانان پراته دی او ژوند کوي، او وردی چې راشه درشه سره ولري.
هلته افغانان پراته دي، هلته کډوال پراته دي، هلته زموږ خپلوان پراته دي، هلته لکونه خلک پراته دي. دلته تګ او راتګ ضروري دی، یوازې د سیل او د مریضي او تجارت خبره نه ده.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې پاکستان د افغانانو لپاره د ویزو په ورکړه بندیز ولګاوه، خو شاوخوا لس ورځې وړاندې یې په جلال آباد کې د ویزو د ورکړې اعلان وکړ. خو تیره ورځ کله چې ننګرهار ولایتي ادارې د پاکستان د ویزې لپاره د فرمو د ویش اعلان وکړ، د رسمي شمیرو له مخې له 20,000 زیات کسان ورغلل چې پکې د ګڼې ګوڼې د جوړېدو له کبله 12 ښځې ووژل شوې او 3 نارینه او 10 ښځې نور ټپیان شول. د دې ګڼې ګوڼې لامل د ځایي حکومتي ادارې په باور د خلکو لخوا د نظم نه مراتول او د خلکو په باور د ځایي ادارې لخوا د پروسې د نظم لپاره کمزوری مدیریت یاد شوی دی. خو د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوږیاڼۍ وایي د دې پروسې د راتلونکي لپاره په یو لړ کړنلارو کار روان دی چې له مخې به یې د ویزو اخیستنې په برخه کې سهولتونه رامنځته شي.
کې ننګرهار والی د جمهور رئیس سره هم خبرې کړې دي، د بهرنیو چارو وزیر سره هم خبرې کړې دي. بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان سفیر سره هلته ناسته کړې وه، موږ دلته د قونسل صاحب سره ناسته درلوده. د ټولو ناستو د پایلو یوه نتیجه دا وه چې موږ څنګه کولای شو چې ویزو په برخه کې سهولتونه رامنځته کړو. د ځینې پریکړې شوې دي، ځینې ژمنې هم شوې دي. موږ په تمه یو چې وخت ته په کتو به دا ژمنې او پریکړه عملي شي.
د ننګرهار د مسؤلونو په خبره په پام کې ده چې 1,500 هغو کسانو ته چې غواړي پاکستان ته ولاړ شي د دغه هیواد د ویزو د ترلاسه کولو لپاره فورمې وویشل شي. سهار ګل میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. اروپای ټولنې او بریتانیا د روسیې پر هغو استخباراتي ادارو چې د جرمني پر ولسی جرګې په 15 کال مخکې سایبری بریټ کې شکیل بلل سوي بندیزونه لګولې دي. د دې بریټ په نتیجه کې د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم له کاره ولوید او د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون د ډیر وکیلانو ایمیلونه زیانمن شول. اروپای ټولنې تیره اونۍ هم د روسیې پر شپږو جګپوړو چارواکو بندیزونه لګولې دي. احمد تکال په دې اړه نور تفصیل کوي.
اروپایی ټولنې او برتانیا پرون د اکتوبر په 22مه نیټه د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې جی آر یو پر مشر او یو افسر بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د 2015 کال په اپریل او می میاشتو کې د جرمني د پارلمان پر ولسی جرګې یا بوندستاګ په سایبری بریټ کې لاس درلود. د اروپایی ټولنې رسمي ژورنال پرون د هغو کسانو او ادارو فهرست خپور کړ چې په دې بریټ کې یا ښکیل یا مسؤول وو. د اروپایي ټولنې شورا وایي چې د دې بریټ پر مهال د جرمني د پارلمان د معلوماتو سیستم د 14 لپاره لکاره ولوید، د پام وړ ډیټا یا معلومات غلا شول او د پارلمان د ګڼو غړو چې صدر اعظم انګیلا مرکل هم پکې و ایمیلونه زیانمن شول. له دې اعلان لنډه شیبه وروسته د برتانیا حکومت هم وویل چې د اروپایي ټولنې بندیزونو ته ورته اقدامات کوي. د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په یو بیان کې وویل چې برتانیا د جرمني او نورو اروپایي شریکانو ترڅنګ دریږي څو له روسیې سره د هغو سایبری حملو په خاطر حساب کتاب وکړي چې هدف یې د لویدیځې ډیموکراسۍ کمزوري کول دي. د دې بندیزونو له مخې د جی آر یو د مشر ایګور کوستیوکوف او د دې ادارې د یو افسر دیمیتری بادین پانګې به کنګل شي او لویدیځ ته د سفر اجازه به نه لري. دوی دواړه د دې سایبری بریټ په ترسره کولو تورن دي. همداراز اروپایي ټولنې ویلي دي چې د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې افسران په 2013 کال کې په هاګ کې د کیمیاوي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د سازمان د وای فای شبکې په هاګ کولو کې هم ښکیل وو. د جی آر یو پر مشر په 2013 کال کې د روسیې د پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په قضیه کې په برتانیا کې مخکې هم بندیز لګیدلی. همداراز جرمني څارنوالانو د فانسي بیرز یا خیالي یګو په نوم د هکرانو په ډله کې د غړیتوب په تور د جی آر یو د افسر دیمیتری بادین د نیولو حکم ورکړی. دا ډله په امریکا کې هم تر تعقیب لاندې ده. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په می میاشت کې وویل برلین د 2015 کال په سایبری بریټ کې چې په ترڅ کې د دې د دفتر اسناد غلا شول د روسیې پوځیانو د لاس لرلو په اړه موثق شواهد لري. هغې دا کار شرمونکی وباله خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. اروپایی ټولنې او برتانیا یوه اونۍ مخکې هم د روسیې د مخکښ سیاستوال او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د وژنې د ناکامې هڅې په تړاو د روسیې پر شپږو چارواکو او یوې ادارې د پانګو د کنګلولو او د سفر د ممنوعیت بندیزونه ولګول. همداراز پر روس سوداګر ایفګینی پریګوژی چې له کرملن سره نږدې اړیکې لري د لیبیا په جګړه کې د مشکوکې ونډې د لرلو په خاطر بندیز لګیدلی دی. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنود د کلي نه تاسو سره په تماس کې مونږ زموږ درخواست تقاضا غوښتنه ده او پیشنهاد دا دی چې دغه پاسپورټونه باندې کومې ویزې چې وهل کېږي په پاسپورټونو کې ګاونډي ممالکو ته تګ راتګ دپاره دغه ویزو کې خو په لسګونو خلک د ورځې مړه کېږي. دا په ننګرهار ولایت کې دغه څوارلس پنځلس کسان نارینه او زنانه په ګډون باندې د خپل ژوند د ویزو د لاسه ورکړه او د دې دنیا نه لاړه د څه د لاسه د ویزو په خاطر باندې. په افغانستان کې نظم نشته دی، ډسپلین نشته دی، په افغانستان کې مکافات شته دی، مجازات نشته دی. دیش په یو ملک په ویزا باندې په یو ملک په ټاپه باندې د ویزو د لاسه د خاورو سره خاورو شول دا چار لاسه زموږ د مسکان د لاسه دی. له دې وکړي چې دغه ترتیبات یا د کوم د ویزو یا د دې ټاپو وهلو برابر شي دا خلک دې مشکلونه د تیزنګ دن نه ختم کړي.
پارا د ولایت د بکوا د ولسوالۍ ته خبره کوم. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا د پارا سړک ټول کندو کپا دی. زموږ د بکوا ولسوالۍ هم سړک نه لري، سړک یې ټول خراب دی. د دولت څخه مې دا هیله ده چې دا سړکان ټول جوړ کړي. او موږ لا شوې کېږي چې برما په کندهار کې رانیولې ده. دا پنځه ورځې پر لاره د مستري ورته په لارې د خوارې خلک چې نه راځي. زما د دولت څخه دا هیله ده چې دا سړک جوړ کړي. زموږ د روډ پورې چارواکو ورسېږي. وسلام.
ابو عمر یم، بنورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. زمون بنورستان ولایت کې ټول اهم ترین بودیجه چې دی جلغوزی لرو. اوس پورې هر کال یوه بوره غونډه تقریبا پنځه زره یا شپږ زره افغانۍ باندې خرڅولو. تېر زمون په کلي کې کانتی وا، کلي کې شل کورونه دي. په هغه کې پروس کال تقریبا شپږ ویشت لکه داخل شوي وو. اوس چې دی یوه بوجۍ نظر هم افغانۍ باندې هم څوک نه اخلي. رئیس جمهور دا هیله لرو چې د جلغوزي تجارتي بیرد آزاد کړي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي له هغو